قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي رادیو لمړنۍ یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو. د ازادي مجلې په دې غنا کې مو د نورو غنو مطالبه ترڅنګ د هواد د نامتو داستان لیکونکي مرحوم اکرم عثمان پر اثرو د ادبیاتو له استادانو سره خبرې کړې دي.
ایو داستان لیک مردار قول مو دوم را دقیق برخور د کابل د خلکو ژوند او فرهنګ سره په هیڅ نشته کې نه لیدل او نه یوازې دا د ټول لن داستانونه د غسی دي چې خلکو اخیستل سوی دي د دوی کرکټر د دوی فرهنګ په کې منعکس شوی دی.
له ازادۍ مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د هلمند والی وایي امریکایي پوځي روزونکي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک پر بنسټ د ولایت ته استول شوي دي او له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې به هلته فعالیت کوي. دا هر څه وروسته راځي. په پیل کې خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د هلمند والی وای لک تر لګا ته سوټنه خوراکي مواد له کابل د ورسېدو په حال کې دي. د بغلان په پلي خمري کې پرون یو ځوانه خزه د بازار په منځ کې وژل سو او د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای چې په سوریه کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د پوځي همکاریو په اړه د امریکا او روسیې خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند والی وای لک تر لګه اته سوټنه خوراکي مواد له کابل د ورسېدو په حال کې دي او نن به په دې ولایت کې د جګړې له امله په بې ځای شوی کورونا یو وېشل سي. د حیات الله په وینا له بې ځای شوی کورونا سره مرستې د هلمند او کندهار د لوی لارې د بندېدو له امله ځنډېدلې وې. د هلمند والی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پر دې لاره زیات مینونه ایښي و خو 90% یې پاک سوي دي.
سلګونه ماینونه منګ لمانځه وړي دي او خونسا کړي مو دي. د دې سړک عاجل ترمیم باندې اخته یو کان دي او هغه تخریبات چې د ماینونو په واسطه منځ راغلي ترڅو هغه ډکو.
د هلمند والی څرګند کړه چې د دې ولادت په دریو ولسوالۍ کې د جګړې له امله لک تر لګه 15000 کسه به کور شوي چې لخکرګه او نور سیمه ته پناه وړي ده. د کندهار چارواکي وای د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې د بندېدو له امله په سوداګرو ته زیات مالی تاوان ورسیږي. د کندهار د ولایت ویان سمیم خپلواک ازادۍ راډیو ته وویل چې پرون په دې ولایت کې د پاکستان له قونسلګری سره رسمي خبرې وشوې خو ستونزه لا نه ده حل شوې.
هوا ګرمه ده، اکثره مېوې خرابېږي او د ځینې تجار صاحبانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. ولایت حکام هڅه کوي چې هر څومره چې ژر امکان ولري د بهرنۍ چارو ریاست ته لري دا موضوع حل کړي.
د پاکستان حکومت د تیرې چهارشنبې په ورځ د سپین بولدک او چمن لاره وتړله. د بغلان په پلي خمري کې پرون یو ځوانه ښځه د بازار په منځ کې ووژل سوه. د بغلان امنیت قومندانۍ ویان جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښځه شل کلنه وه او د یو ماشوم مور وه. د بشارت په وینا د ښځه د هغې طلاق شوي مېړه د پلي خمري په بازار کې په چاقو ووهله او ویې وژله خو حمله کوونکی نیول سوی. تر دې پیښې دوه ورځې وړاندې د بغلان په ګذرګاه ولسوالۍ کې یو 10 کلنه نجلۍ چې د مېړه په کور کې شکنځه شوې وه هم ووژل سوه. د هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای چې په سوریه کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د پوځي همکاریو په اړه د امریکا او روسیې خبرې وروستي پړاو ته نږدې سوي دي. جان کیری پرون کینیا ته د سفر پر مهال ول چې اوس مهال په دې اړه خبرې اترې روان دي. دا وی پر روانو ورځو کې به زموږ استاذ ټیمونه سره وګوري ګورو بچې دا بحثونه کومې خواته ځي او په غالب ګمان په پای کې به زه او د بهرنی چارو وزیر سرګلاوروف سره وګورو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر همدار زیاتونه وکړه چې یو خواته د روسیې او ایران په څیر هیوادونه چې د روسیې د رژیم ملاتړ کوي او بل خواته امریکا او متحدان چې د بشار الاسد رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي باید د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره ګډ کار وکړي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې پرون د متحد قومي غورځنګ د پلویانو او پولیسو ترمنځ پنخته کې یو تن ووژل سو او 8 تنه ټپیان سول. د متحد قومي غورځنګ یو شمیر پلویانو پرون په کراچۍ کې پر دوو تلویزیونو شبکو حمله وکړه او درې موټر یې وسوځول. د کسانو له لندنه د متحد قومي غورځنګ د مشر الطاف حسین چې ځان یې تبعید کړی د وینا تر خپرېدو وروسته په کراچۍ کې یو غوغا جوړه کړه. الطاف حسین په پاکستان کې پر مطبوعاتو تور پورې کړی چې د ده د ګوند د یو شمیر پلویانو د نیول کېدو په اعتراض کې د هغه شپږ ورځني اعتصاب یې له پامه غورځولې ده او ورباندې خبرې نه دي کړې. په کراچۍ کې د پولیسو یو افسر ولیدي چې د دې کسانو د خورولو لپاره یې اوښکۍ بهونکي ګاز کارولی او لږ تر لږه دولس تنه یې نیولي. په کراچۍ کې د یو روغتون مسؤول ولیدي چې د پولیسو الطاف حسین د پلویانو ترمنځ په نښته کې د دوو کسانو پر بدن د مرمۍ نښې لیدل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي کیوبا ته د هغه سفر به د هوانا او تهران په اړیکو کې یو نوی فصل پیل کړي. محمد جواد ظریف له یو لوی تجارتي پلاوي سره کیوبا ته تللی او پرون یې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ایران له کیوبا سره ښه روابط لري. د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر د ایران د بریالۍ بهرنۍ کړنلارې ستاینه وکړه او یو وار بیا یې د خپل حکومت پر دې دریځ ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د ځانګړو اهدافو لپاره د اټومي انرژي د درلودلو حق ولري. تهران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقه پر اساس د نړیوالو له اقتصادي بندیزونو وتلی او هڅه کوي چې له کیوبا سره تجارتي راکړه ورکړه زیاته کړي. محمد جواد ظریف او ورسره تلی پلاوی به د لاتین امریکا هیوادونو ته په دې شپږ ورځني سفر کې چیلي او نیکاراګوا ته هم ولاړ سي. او ایتالیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اسلام پالو وسلوالو د ګواښ په وړاندې د ګډو امنیتي تدابیرو ژمنه وکړه. د ایتالیا صدراعظم ماتی رینزی، د جرمنی صدراعظم انگلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند پرون د خپلو ځوانانو لپاره د اقتصادي ملاتړ د پروګرامونو د پیلولو موافقه هم وکړه. د دریو هیوادونو مشرانو پرون په خپلو کې د کورنیو او بهرنیو دفاعي همکاریو د پراختیا، د زیاتو استخباراتي معلوماتو د شریکولو او پر سرحدي سیمو امنیت د ټینګولو ژمنه هم وکړه. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه
زمونږ غږله ازادۍ راډیو اورې. قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم ورزو لنډې خبرې برخې ته. لومړی راپور دی، د هلمند والی وایي د ولایت ته امریکایي پوځي روزونکي د افغانستان او امریکا د متحدو ایالاتو د امنیتي تفاهم لیک پر اساس استول شوي دي. حیات الله حیات وایي د امریکا پوځي روزونکي د افغان حکومت په اجازه د ولایت ته تللي او له امنیتي چارواکو سره د همغږۍ پر بنسټ به فعالیت کوي. په کابل کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت ویندوی پرون څرګنده کړه چې هلمند ته نږدې سل روزونکي استولی دي. د هلمند والی ویل چې د دې روزونکو ورتګ به د امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرام له پراختیا سره زیاته مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د هلمند والی حیات الله حیات وای د سلو او یو نیم سل ترمنځ امریکایي روزونکو چې تازه د ولایت تستول شوی په لشکرګاه شهر کې په پوځي قطعه کې ځای پر ځای شوی او د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې به مرسته کوي. د والی په وینا د امریکایي پوځي روزونکو د افغانستان او امریکا د امنیتي او پراختیايي همکاریو د تفاهم لیک پر اساس او د افغان حکومت په غوښتنه او اجازه هلمند ته تللی دي.
برای شما معلوم است توافقنامه که بین دولت اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا شده.
تاسو ته څرګنده ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک پر اساس دوی په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي چارو کې زموږ سره همکاري کولای سي. لشکرګاه ته د هغوی د راتګ هدف زموږ د امنیتي ځواکونو ښه تنظیم او تربیه ده، او طبعا دا کار د افغانستان د اسلامي جمهوري حکومت ته اجازه له مخې شوی دی. هر حرکت چې نن یې بهرنیان په افغانستان کې کوي د افغانستان له پوځ او امنیتي چارواکو سره یې د همکارۍ له مخې کوي. په وروستیو کې د امریکایي پوځي روزونکو تقریبا سل یا یو نیم سل کسیزه قطعه په لشکرګاه کې ځای پر ځای شوي چې زموږ له امنیتي ځواکونو سره به له نږدې هر اړخیزه همکاري کوي. د هلمند والی حیات الله حیات زیاته کړه چې ورغلي امریکایي ځواکونه په جګړه کې ګډون نه کوي. د ښاغلي حیات په وینا په هلمند کې مخامخ او جبهوي جنگ د افغانستان د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی، خو نړیوالې قواوې د تجهیزاتو او هوایي ملاتړ په برخه کې همکاري ورسره کولای شي.
مقابله با دشمن غیر از حمایت تخنیکی و هوایی
لا هوایی او تخنیکی ملاتړ پرته له دشمن سره مخامخ مقابله از موږ د امنیتي قواو کار دی. موږ په هم دا کار کړی او اوس هم کوو. امریکایي ځواکونه د تعلیم او تربیه او د هوایی ملاتړ لپاره را سره دي. په هلمند کې د ډیری مودې راهیسي امنیتي وضعیت خراب کړل کیږي او د دې ولایت په زیات ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل د فرانسې خبری اژانس ویلي چې د دې ولایت 30% زیاته برخه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د کریم اتل په وینا هغه ولسوالۍ چې حکومتي لوري د واکمنۍ ادعا کوي یوازې د ولسوالیو د ودانیو په حد کې د حکومت په لاس کې دي. خو د هلمند والی په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت تر ښه کېدو خبر ورکړ او وی ویل چې د وسلوالو طالبانو دا هدف چې هلمند به سقوط وکړي شنډ شو. حیات الله حیات تایید کړ چې په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم جنگ روان دی، خو ټینګار یې وکړ چې د هلمند د جنگ د ملا تیر مات شوی دی. په هلمند کې د رپورټونو پر اساس هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت اپیم تولید او قاچاقېږي چې نړۍ ته د هیروینو د صادراتو تر ټولو زیاته برخه جوړوي او ویل کېږي چې هلته د جګړې د تمویل یو اساسي سرچینه هم ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر منو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښ شي چې د لویدیز په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کړي.
ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له بیا رغونې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستوري ماڼۍ د پرانیستنې او په دې مناسبت د هند د صدر اعظم نریندر مودي د څرګندونو په باب لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې وخت کې چې پاکستان او چین دواړه په افغانستان کې د نفوذ لپاره هلې ځلې کوي، صدر اعظم مودي له افغانستان سره د هند پر اړیکو تاکید وکړ. ویل دا اړیکې به لا پیاوړي او ژورې شي. مودی د چابهار د ترانزیتی لاری او سلما بند یادونه هم وکړه. د وویل دستوري ماڼۍ بیا رغونه یو بشپړ متفاوت اړخ لري، خو له څو نظرونو د هند او افغانستان په اړیکو کې بنیاد ګڼل کیږي. واشنگتن پوسټ رسپانی بیا په خپلې یو پرستۍ ګڼه کې د حبیب الله کلکانی په اړه لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې د یو ظالم افغان پاچا لپاره د مقبرې د جوړولو په خاطر جنجال. د ورځپاڼې پر اساس د حبیب الله کلکانی په باب د افغانستان په تاریخ کې عام نظردار چې نوموړی یو بې سواده غل و چې لارې به یې وهلې. د 1929 میلادي کال یو اصلاح غوښتونکی پاچا له واک لیرې کړ او 9 میاشتې ظالمانه واکمني وکړه. مخکې تر دې چې د شاهي پوځ له لوري ونیول شي او اعدام شي، د مدرنزم ټولې نښې په بې رحمۍ له بیخه ایستلې وې. د واشنگتن پوسټ رسپانې له لیکنې سره سم په افغانستان کې چې د خونړیو قبیلوي جنگونو او د بهرنیو استعمارګرو پر ضد د سختو مقاومتونو تاریخ لري، جګړه ماران چې اوس په سیاستوالو بدل شوي دي، حتی مړه شوي جنایتکار پاچاهان هم مینوال او پلویان لري. ورځپاڼه زیاتوي حبیب الله کلکانی ته د مقبرې د جوړولو نظر د تاجک اقلیت د فعالانو له لوري وړاندې شوی دی چې وایي کلکانی یو مؤمن و چې له چټک مدرنزم ویرېدلی و او په لویدیځو جامو کې د امان الله خان د میرمنې د عکسونو لیدو غوسه کړی و. واشنگتن پوسټ مخالفانو نظر ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې هغوی کلکانی یو بې رحمه او ناپو بولي او وایي چې کلکانی د ښځو دشمن، جنایتکار او مرتجی و چې د خپل واک په لنډه موده کې د نجونو ټول ښوونځي بند کړل. ځینې نورو نوموړی د افغانستان د مدرن تاریخ یو تور داغ بللی او له ملا عمر سره یې پرتله کړی دی. واشنگتن پوسټ په مرنجان غونډې کې د یو ساتونکو خبري راخیستي چې د ظاهر شاه دورې په افغانستان کې د سولې او ثبات دورې یاد کړو. د غونډې ته د کلکانی د مړی دوړلو لپاره هڅه د خپلو ګټو لپاره د تاجک مشرانو د سیسه وبلله. د ساتونکو واشنگتن پوسټ هم داراز ویلي چې د حبیب الله کلکانی او ملا عمر ترمنځ هیڅ فرق نه و.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې افغان ولسی شاعر او سندرغاړي نیاز ولی شهید یار سره مرکه اوري
ارچا برتوی چې شهیر نه دي سمندر دی حق نه پټوی نل دی
عبدالباری نورانی راتوای چې ګوګل ژباړن ته څومره پښتو جملې داخلي کړې دي
کله چې لومړی وار د ګوګل اعلان پر مجازي نړۍ باندې وسوځ نو ما دا هوډ وکړ چې زه به د پښتو ژباړه تر ډیره د چې وسمی هغه به سره کوم
په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه پر ځینو ډولونو راته غږیږي تر دې هر څلومبای خبرونه لرو صفی الله ستانکځای راوروي
تیره پنجشنبه د افغانستان نامتو کیسه لیکوال ډاکټر اکرم عثمان له فانی دنیا سترګې پټې کړې مرحوم ډاکټر عثمان نه هویا کال لمخه په هرات ولایت کې زیږیدلی و خو ده به خپل ویل چې نیمه بلخی او نیمه کابلی ده هغه په دې خاطر چې مور یې د بلخ او پلار یې د کابل و مرحوم عثمان د کابل په استقلال او حبیبیه لیسیو کې زده کړې کړې او د سیاسي علومو په برخه کې د تهران له پوهنتون څخه دکتورا اخیستې وه اکادمیسن سلیمان لایق چې په ماشومتوب کې د مرحوم عثمان استاد و وایي چې اکرم عثمان د نوموړي لنډو داستانونو په خلکو وپیژند
ډاکټر صاحب عثمان زه ډېر زور پیژنم ځکه چې هغه د ماشومتوب له سنه چې دی په یو مرافع اشرافي کورنۍ کې تولد شوی و او هغو به بچیانو ته خانگی معلمان استخدامول زه د دې خانگی معلم هم دغه تصادف وسه د دوی په کور کې د دوی ورونه د دوی خوندې د مو سره به درس وایي د په مخه سن کې په حتی په لیکلو د ځینې پیسونو فارسي پیسونو چې ما په خپل وسه البته هغه د ته د ژبې په لحاظ تاسی کول لیکن هر هنرمند چې ده هغه یو دروني جوشش لري چې هغه نه استاد ورکولی شي نه فامیل ورکولی شي لکه د خدای یو عطا ده چې ورېږي دی په طبیعي لحاظ باندې ډېر مستعد و دې ته چې جامعه وپېژني ده په یوازې د دې چې خپل د کورنۍ په منځ کې هغه اکسپشنونه چې دی ځوراوه په یوازې دې چې ده ته وقته ورکړي ده ته یې بیداري ورکړه دی ډېر باشرفه سړی و دی اخلاقا ډېر ټول سړی و یعنی پاک دامنه سړی و لاس پاک و خوله پاک و لمن پاک و او ارمانی سړی و هغه په کورنۍ پورې پابند پاته نه سه حتی دغه چې دی چپو نظریاتو ته هم لاړ په دې ټول روشنفکران پوهېږي هغه دغه د دغه جامع د وضع مطالعه وه نو دی مخصوصا د کابل په ښار کې د کابل په خلکو کې د تجربه تکمیل شوه د هغه په خپلو لنډو داستانونو کې دا ټول خپل داستانونه د ښار له خلکو واخیسته چې هغه یو داستان لري د ګودي پر امباس سوانې ته شکلي عنوان د داستان دی چې مرداره قوله ما دومره دقیق برخور د کابل د خلکو له ژوند او فرهنګ سره په هېڅ نشته کې نه ده لیدلی او نه یوازې دا د دې ټول لنډ داستانونه دغسې دي چې له خلکو اخیستل شوي دي او د خلکو کلتور عنعنات غوښتنې د دوی کرکټر د دوی فرهنګ په کې منعکس شوی دی
د ښاغلي لایق په وینا اکرم عثمان په دا وروستیو کې یو رومان لیکلی و چې د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو پیښې په سمبولیکه بڼه راخیستې دي
په آخر د عمر کې د یو رومان ولیک او هغه رومان یو د جلدي ډېر پراخ رومان ده چې زه فکر کوم زیات کار همده په مهاجرت کې په غوږو کې چې دی کله په سویډن کې و نو ډېر دلچسپ اثر ده هغه د ثور د پاڅون په مرحله کې او له هغه نه راوروسته او له هغه نه لږ ورمخکې په دغه زمان باندې لیکلی ده په دې کې شارلاتان کرکترونه بد کرکترونه په سمبولیک ته ور که په سیاست کې و که په حاکمه محافلو کې و که زموږ په ګوند کې و هغه ته ده کوشش کړی چې هغه په خپله ژبه باندې داسې توضیح او تفصیل کړي چې د یو رومان سره مناسبه ده او د رومان ژبه د سیاست ژبې سره جلا دي لیکن هغه ډېر زخیم اثر ده او ډېر د لوی شاهکار ده ډېر قوي ده لیکن کوم شی چې خلک ته انتباه اخلي او اکرمي عثمان یا اکرمي عثمان که او د خلکو زړونو ته یې ورننوس دغه لنډ داستان نه دي چې هغه ولیکل دی پر د خپل شخصي لحاظ باندې هم لکه خپل داستانونه د خلکو سره و او خپل اختیار یې هېڅ کوم سیاسي لیډرشپ ته ونه سپاره تر پایه پورې خپل قضاوت دیو وطن پرست لی پایس دیو چا چه نظر چپ خواته و همشه یعنی دی مستحلق و طبقات و اقشار و پا حمایه که و او زانی هم پا غوکش میره او شایدن دغا سیی
د علوم اکادمی سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفی وایی د مرحوم ډاکټر عثمان ډیر خوږ غږ و او د چې به کله خپلې کیسې په راډیو کې لوستې ټول به پرې راټول و
ډاکټر اکرم عثمان د خدای وبخي د هیواد یو لوی ادیب او لیکوال خصوصا د لنډو کیسو په لیکلو کې لوی لاس درلود خصوصا د کابل په لهجه د کابل د خلکو د ژوند د تمثيل لپاره خپل قصي وقف کړي وي او د خلکو ژوند به د خلکو په ژبه او لهجه تمثيلاوه او کله به چې په راډیو کې په خپل خوږه لهجه لوستې د راډیو اوریدونکو به پرې راټول وو او ټولو به په مینه او خوند اورېدې. دای د دری یو منفرد کیسه لیکونکی و چې د ده کیسې خپل ارزښت لري، خپل پایښت لري او د تل لپاره به د افغانستان په ادبیاتو کې د ده ځای خالی وي او د ده آثار به د افغانستان په دری ادبیاتو کې لوړ او ډیر بر مقام ولري.
در وخت عثمان د لنډو کیسو څو ټولګي چاپ شوې دي. نازی جان همدم من مردها را قول است، وقت نیها گل می کند، مرد و نامرد، درز دیوار، امان کوچه، قد سالی، زین دستانون فیلم شیوی هم دی لکه مردها را قول است او دریاب خان. مرحوم عثمان لشاوخوا 15 کلون رئیسی پا سویدن که وسیده، دزمری دمیاشتی پا یوشتم کرکی لگو تولوید او دتلی و لکاروان سر ملگرشو روح دیخوادوی. تیرونه سل لرغونی آثار چې په افغانستان کې د کورونې جګړو پر مهال لوټ شوي وو له جاپان څخه بیرته افغانستان ته راولېږدول شول. د بختر آژانس د خبر له مخې د افغانستان کابو سل تاریخي آثار چې په هیواد کې د تنظیمي جګړو پر مهال لوټ او د قاچاقو په ډول جاپان ته لېږدول شوي وو، د یو جاپاني تبه ایکو هیراما لخوا چې پخپله هم په خپل هیواد کې په فرهنګي فعالیتونو بوخت دی، راټول او په توکیو کې د افغانستان د سفارت مسؤلینو ته وسپارل شول. د افغانستان سفیر ډاکټر محمد امین فاطمی دا آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معین زردشت شمس ته وسپارل. زردشت شمس د دغو آثارو په راټولولو کې په توکیو کې د افغانستان د سفارت او د جاپان د فرهنګي شخصیتونو د همکارۍ له امله مننه وکړه. یاد دی چې دوه آثار لا هم په توکیو کې پاتې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو په وینا هغه به هم په نږدې راتلونکي کې له جاپان څخه را انتقال شي.
د افغانستان له خپلواکۍ څخه د دفاع د 90مې کلیزې په مناسبت په کندوز کې د مدني او فرهنګي ټولنو غړو سپورتي سیالۍ ترسره کړې. نورال زموږ همکار عدیس پردیس را کوي.
د 15 ورځو راهیسې کندز میشتو فرهنګي فعالینو هڅې پیل کړې ترڅو د خپلواکۍ و نویوم کلیزه په شاندار مراسمو سره ولمانځي. د مدني ټولنې یو شمیر غړي او فرهنګي غړي وایي چې د نورو پروګرامونو سربیره به د صد د میاشتې په 20مه نیټه د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې او د پسرلي ټولنې ترمنځ د کرکټ سیالي هم وکړي. رحمان الله سجاد چې په کندوز کې د پسرلي کلتوري او ادبي ټولنې مشر دی وایي خپلواکي د افغان ولس لپاره د سولې، مینې او ورورګلوۍ پیغام لري او دوی هم هڅه کوي چې د بیلابیلو فرهنګي پروګرامونو په دایرولو خلکو ته دغه پیغام ورسوي.
د 13-15 ورځو راهیسې د کندوز ټول فرهنګیان د آزادۍ ورځې د لمانځغونډې لپاره په تابعګانو باندې مصروف دي چې په دغه کې د کندوز ولایت د ټولو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو غړو برخه اغستلې ده. په ښار کې د خارګش لپاره هم د موټرو لپاره تابعانی ول شوې ده. همدارنګه په ښار کې به بیرغونه زړول کیږي د ښاروالۍ په همغږۍ باندې او د ولایت په همغږۍ باندې. همدارنګه په څلورو بندرونو کې به د مختلفو ټولنو بینرونه هم زړیږي.
عزیز الهام او اسلم رشیدی د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې غړي او مدني فعالان له ټولو هیوادوالو او بیا په خاصه توګه د شمال خلکو غواړي چې په هیواد کې د ستونزو د هواري لپاره لاسونه سره ورکړي او یو بل وسغمي.
تر 28 ناسک پورې به دا لړۍ دوام لري. په دې کې موږ سره مختلف ګوندونه، مختلفې ټولنې، مدني فعالان ګډون لري او ټولو هڅه به دا وي چې انشاءالله دا ورځ به ښه په شاندار مراسمو سره په کندوز کې لمانځو. او د کرکټ کومه لوبه چې په نظر کې نیول شوې دا لوبه به د کرکټ بورډ په حمایت باندې د قهوه خانې په لوبغالي کې د آزادۍ ورځ نه ورځ مخکې په 20 تاریخ باندې په لاره چول کیږي. لوبه به په 3 بجو پیل کیږي چې په دې کې به د کندوز ګڼ شمېر دوستان، مینوال، ملګري هم ګډون کوي او کوشش به کوو چې داسې لوبه به وي چې یوه دوستانه لوبه وي. او دا یو نوښت دی په کندوز کې د مدني ټولنو لخوا.
د څلنو په کندوز کې د پردیس کلتوري ادبي ټولنې او د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې په نوښت باندې د کرکټ لوبه د خپلواکۍ و نوې کلیزې لمانځلو لپاره ترسره کیږي چې دا لوبه به د اسد په 20 تاریخ باندې د 3 بجې پیل کیږي او د ځلونو په دې لوبه کې معیاري قوانینو باندې به دا لوبه ترسره کېږي. کندوز کرکټ بورډ او د افغانستان کرکټ بورډ به موږ سره مرسته کوي په دې برخه کې.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې همدا اوس هم په ځینو ولسوالیو کې وسلوال مخالفین فعال او هره ورځ له دغه ولایت څخه د جنگ جګړو خبرونه ورکول کېږي. خو دغه ولایت مدني فعالان وایي هڅه کوي چې د فرهنګي فعالیتونو پر مټ خلک سولې، مینې، ورورګلوۍ او قوت ته راوبولي.
د کندهار اوسیدونکو عبدالباری نورانی شاوخوا 20,000 پښتو جملې ګوګل ژباړن ته داخله کړې دي. نوموړی وایي پښتو ژبه په دې وروستو کې ګوګل ژباړن ته داخله شوې ده. په کار ده چې قاموس لیکونکي دې موضوع ته توجه وکړي، کره او سمې جملې ګوګل ژباړن ته واستوي. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې داخلې دل څه اهمیت لري.
ګوګل د پښتو ژبې ترجمه چې د ډېری زیاتې ګټې لري، هر شی د ګوګل سره ارتباط لري. نو کله چې پښتو ترجمه او ګوګل ته جمع شي نو د دې څخه خلک پیسې لا د کتابو د نورو مثلا په یاهو کې، په جیمیل کې، په سکایپ کې، په نورو کې، یعنی د ټولو اصلي سرچینه چې ده هغه ګوګل دی، یعنی هر شی د ګوګل سره ارتباط لري.
ویل کېږي چې تاسو خپل 20,000 جملې پښتو جملې ګوګل ته داخل کړي دي.
کله چې لومړی وار د ګوګل اعلان پر مجازی نړۍ باندې وسو چې ګوګل غواړي پښتو شامل کړي په ترجمان کې، په ګوګل ترجمان کې، نو ما دا هوډ وکړ د ځان سره چې زه به دغه پښتو ژباړه تر ډیره د چې وسمې هغه به سره کوم. نو په هغه لړۍ کې دا دی تر اوسه پورې تقریبا په حدود اته میاشت شاوخوا تیرې شوې چې ما دا لړۍ دا د وزیر ته تقریبا سوال ده.
که تاسو د افغانستان په نورو ولایتونو کې معلومات لري، په مجموع کې خلک په دغه برخه کې همکاري کوي؟
زیات معلومات زه نه لرم، خو ما په وار وار مجازي نړۍ باندې دغه ما کوم دغه چې ما کوم کارګردګي کړې ده کچیر نور کسانو کړي، ما خواهش دا و چې یعنی هغه بوم دا شریکی چې یعنی موږ هم دا د فعالیت دوه نه رسولې دي. خو ډیرو کم کسانو مثلا په حدود کې شال چاس 200 ترجمه کړي، چا زر پوری، چا 1500، چا 200، چا 300، یعنی بيخي داسي په زورو کې می څوک نه دی لیدلی چې دا ما په زورو کې دوه نه ترجمه کړي ده.
تاسو خپل چې دغه 20,000 جملې مداخله ولې ګوګل ته د ګرامر د نظر څخه د چا سره مشوره کړې و؟
اصلا دلته داسې یو حساب لري د ګوګل ترانسلیټر، دا کوم جمله چې دی مثلا تا په انګلیش باندې درک ته هغه پښتو باندې ترجمه ورته کوي، ستا ترجمه شې ده د دې خپل پیسلا سرور شې دی هغه کې ثبتېږي. دا جمله چې تا ثبت کړې ده، دا جمله یوازې داسې نس کې ده چې یوازې د انګلیش جمله تا ته درکړي، دا غې د پاره به کاریږي. پښتو جمله تا ور کړې ده وایې په انګلیش ترجمه کې دی، دا سرچینګ یې کوي هغه چې د هر څه سره مثلا برابر کوي، هغه ستا په لاس باندې نه دی. قسم تا دغه جمله په عین وخت کې ش په صحیح توګه سره تا ژباړلې ده ورته. خو کله چې یو بل کس وغواړي د دې دغه جملې مثلا معنا واخی، هغه کچيري مثلا د جمله د دغه سره لږ نکي تفاوت ولري، بیا ګوګل د دې جملې په مقابل کې کچيري یو بل شی مشابه سره پیدا کی، هم هغه تا ته په واسه کې درکې وای دا واستا معنا ده. ژباړن چې کوم دی تاسو چې خلکاري دا په ډیر پرمختللو ژبه کې نیمګړتیاوي لري، لکه عربي مثلا، فرانسوي یا روسي ژبه باندې زینو کې ما کتلې دي دا مکمل نه په ژباړه کې څه مشکلات راولي. هغه ما په نظر سره په دې خاطر نه دي چې دا ژباړه مکمل سوې نه ده، ژباړه مکمل سوې ده، خو مشکل یې صرف دا دی چې کله چې ته یو جمله ورکې چې د دې ژباړه ماته وکړ، دی هلته کوشش کوي چې مشابه لغات ستاده لپاره پیدا کړي، مشابه لغات چې نو درته پیدا کړي، کچيري هغه صحیح و صحیح وکړي، بيخي تقریبا 80% پورې مشکلات نه راولي، 80% کچيري مکمل وژباړل سي دې پره راولي دا ژباړه.
څه کول پکار دي چې د ګوګل پښتو لغاتونه او جملې زیات شي؟
د دې لپاره خو خاصتا هغه ځوانان چې وخت لري لږ جملې د ورځې ترجمه کوي، دا به داسې یو خدمت چې تقریبا 10-15 شل نه دیش 40 کال بعد به خلک د دې څخه استفاده کوي، دا به کاروي. دا د نورو هیوادو خلک دانش باید هغه دا اتمن باید هغه ځوانان وښ باید. ما د دې په کندهار کې ما کوشش کړی دی چې ځوانان مو دې ته تشویق کړم، ځوانان په دې پوه کړم، دې وسم هغه کار باندې کوي چې دا ژباړه وکړي، او پر مجازي نړۍ باندې مې هم دا په وار وار باندې شریک کړی دی ترسو خلک په دې پوسی او خلک دا ژباړه نورم پر مخ بوزي. کچیر ارسونه ډیر جملې ورته وځ بل سی غونه ډیر شو نتیجه به ورکوي.
ازادي رادیوي مجله ل ازادي رادیو څخه اوري.
د افغان کرکټونکو په وینا پر افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل پر مهال د مقاومت ادبیات ډیر واده وکړه، کڅام دوی لونه لري اړه د غوښت ادبیات ډیر وچت نه بولی، خو د رسالت معنا او مفهوم له نظر ایستای په هغه وختونو کې د همدې لارې یو لاروی نیازولي شهیدیار و چې وینا یې د خلکو پر زړونو ناسته وه. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلي شهیدیار او د له ځینو مینوالو سره مرکې کړې دي او همداراز یې د شاعرۍ په اړه ادیبان پوښتلي. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
پلیز وانا پښوان دو نزل تړینا جندګر تسینا پلیز وانا.
افغان ولسی شاعر نیاز ولی شهیدیار د جهادي ادبیاتو هغه نوم دی چې په افغانستان کې د شوروي د يرغل پر مهال د افغانانو خصوصا په کوزه پښتونخوا کې د افغان مهاجرو د احساساتو ترجمان بلل کېده. د خلکو د زړه خبرې سندره کړي او خلک یې د شعر په ژبه له شوروي سره مبارزې ته دعوت کړل.
دابلار نیک وطن مصرو وینو کی رنگا دا حق باتے لو جندا گلے وریگے.
نیازولی شهیدیار د پکتیا ولایت داریوب زازی او خواته په حسن خیلو کلی کې لننا کابوش پته کاله په خوازه گیدلې ده. لماشومتوبې ل شعر او شاعری سره جوړوه خو خونځه په دویم ټولګي کې ترې پاتې شوې. مګر د خونځي پر خودلو د شعر په برخه کې د د استعداد مخنیوي و نه شو کړای. خاغلی نیازولی وای چې که د جمعات ل منبر به کوم خبره واوریدل نو هغه کتابي خبره به می سبا ته سندره کړه.
هغه ټیم کې د مو ذهن دومره قوي وو چې جمعې په ورځ به کومه مسله علم وکړه مو به بیا په دماغو کې ټیپ وه. بالکل داسې به کې نوسته وه بیا به هغې نیمو شعر جوړول لکه د نبی علیه السلام صفت او لکه نور پیغمبران داسې معجزې څرګندې کړې دي چې کوم به واورېده بس له هغې نه به مو شعر کول جوړولو.
لاین څه اوس به اشاره کړه غنم ونه یې ورته کړه لاین ویل چې په بګاما د وفره ګرځي په بیغاما
یو ځوان ترابی منګل د نیازولی پاړه د خپل ماشومتوب خاطرې راتوایي.
زه وړو کې وم کلو کې بشکل مونږ ودونه به حکیم جان سره بیر وستو نیازولی بو د نور غازی جان بو اختیار سره بو خدای نیازولی به ما ته ډیر خوان ذکر کولو چې د هغه کوم شعرونه تقریبا مشورکتوب کې ما ټول یاد و لکه د بو چې هغه لیکل زما خو ګویارانو دا کې سمتیان غوړي هر سړی باران غوړي لکه پین ګولې چې څوک ورکی وړو ته علامه داسې مثال سیزن غنو ته د پښتنو ته حیران دي د پښتنو د مشکلو ته حیران دي. نو ټولنیز مشکل زیاتره چړل ډیر کم شعرونه د مثلا نشکی یا ګودر او منګا ډیر کم دی غنه موریدل دي.
د پکتیا د اریوب زاجی سیمه د روکیان کلی یو اوسیدونکو ګلاب هم د نیازولی د شعرونو لمینوالو څخه دی. دی وای چې د نیازولی هم غق خوګو او هم د په اصطلاح بی ادب نه غګید.
نیازولی خو مخکې وخت چې وو کومې پیتی چې دی واته غاګي سیخ وو بیا دا به نه غږېدو ځنه کسی به د کتاب نه کړی کنه د نور متورکه خاندور کې
دی. چې کله ځواني ته ورسید نو پر افغانستان شوروي اتحاد يرغل کړی وو. دا هماغه وخت وو چې د پخپلو سندرو کې خلک مقاومت ته وروبلل. ښاغلی شهیدیار د هماغه وختونو د خپل لومړنې سندرې په اړه راته وایي.
دسی کم کم یادیگی دشم میاله و چه وره زده طول دستا پا انتظار دیده اسلام بایرقا پا نظر فیگر دا اویل چه انقلاب وشو پس موسر دا یادا همینه هم حواتی پکشو دا پا دوشو لکل اخکار بو و دی کلی بو و وره زده بو و تلی بو.
افغان شاعر او کرکتون که احسان الله درمل وای چه پا حقوش پا رزو که دا جهادی ادبیاتو دور او ارتیاوا همدا ولسی شاعران وو چې دغه بارې پر غاړه اخیستې وو او ښاغلی نیازولی سرلارې وو.
د نیازولی شاعری چې وه د هغه وخت د هغو شرایطو سره موازي ورسره روانه وه. مثلا په افغانستان کې به که یوه عمله کېده یا به جنګي قواوې شاته تللې یا مخته تللې یا به کوم لوی کس شهید کېدو او ځینې نور مسلې دا به د ټولې په شعرونو کې پیښې به ټولې انځورولې. په هغه وخت کې چون خلکو د مقاومت ادبیاتو او جهادي ادبیاتو ته ضرورت درلودو نو زموږ خوا ته په پکتیا کې په ځاځیو کې ولسي شاعرانو دغه مسؤلیت اخیستی وو چې په هغه وخت کې یو ډېر مشهور نوم چې د خلکو په ذهنونو د خلکو په خلو کې د هغه سندرې هغه یو نزولی وو.
ښاغلی نیازولی وایي چې له ورځې بلې ته مې د خلکو تندي کتل چې زما په لیدو به غوړېدل. د مینې په غېږ کې د نیولو لپاره یې لاسونه راته وازېدل او سترګې ځلېدلې. ما د دوی په هر حرکت کې ځان ته مینه او درناوی حس کاوه.
ای وخت کې مو سره د خلکو دومره مینه وه چې زه ډېرو ځایو ته به لاړم. اتو خلک بو په بومو ویلوړ وو، ورچ نه بو ویلوړ وو. د هغو د مینې محبت لکه زه به یوې ورځې نه بلې ته بیدارېدم، د بلې ورځې نه به بلې ته بیدارېدم. 1561 مال کړی دی، بند کړی دی. دا شاعري ټوله مو خپله وه، استاد مې نه وو، بغیر د خدای تعالی نه وتلی چې خدای تعالی دې مونږ استاد.
افغان شاعر پیر محمد کاروان وایي چې نیازولي د وخت د ځینو سیاسي رهبرانو غوندې مشهور وو او خلک یې د لیدلو په ارمان وو.
نیازولی نوم دی یاد کړ زما په ذهن کې د هغه د مهاجرتونو اول وختونه، چې هغه وختونه کې به مو د نیازولی سندرې اورېدې، د دوی شرۍ به مې اورېدې. موږ ورته شرۍ ورته وایو، لغات ورته وایو کنه. خلکو کې ډېر محبوبیت پیدا کړی وو. ډېرو خلکو به ویل چې داسې په اصطلاح باندې د دریابي شاعر دی، په شرۍ کې وایي نه بندېږي. کسټونه یې عام وو. هغه په خوست کې تر پکتیا او ګردېزه یعنې ګوټ ګوټ ته رسېدلی وو، په کلو بانډو په غرونو هر ځای کې د دوی هغه کسټونه به غږېدل. ډېرو خلکو داسې غایبانه مینه د سره لرلا. نو د زازه یو کوم مشر سپینګیری سړی ویلی وو، نو زما وای په دښمن کې دوه ارمان دي. چې یو ارمان مې دا دی چې د ګلبونی حکمتیار په جهاد کې د دم نوم وکنه چې دا ووینم، او یو په شریو کې وای د نیازولی ووینم. نو بس بیا فکر کوم چې غن نیازولی لیدل وو، بیا ډېر خوشاله وو چې دا خدا څنګه خیسته ځوان، څنګه خیسته سړی او څنګه روانه ژبه. زه فکر کوم دا د ټولنې نزولی خلک دي، د نزولو ډلې نه یو هم نیازولی دی چې خدای دې ژوندی.
د اریوب ځاځي سیمې د روکیان کلی اوسیدونکو اسلام الدین هم د ښاغلی نیازولی له سرسختو مینوالو څخه دی. تر اوسه یې د دیرش کې سټې ساتلی او د هغه ګڼې نورې سندرې د کمپیوټر ایم پی 3 بڼې ته اړولې دي. ما ویل ولې دې دومره خوښیږي او کله دې لیدلی هم دی او کنه؟ اسلام الدین ویل
نیوزبلی خو مو نوم وردل دل مینه ده اوسه پوری خو پیتی می وردلی شوق می اول د دین افسر پیدا شو کوم نقص په کوم انسان کې وو د نقص ته د غته نیبا د ملکون په اړه یلی دی، د خور لور د جګولور په اړه یلی دی، د بلموس په اړه یلی دی، د ملو په اړه یلی دی، د اومی په اړه یلی دی. یو شای پر خینه ده څومره چې زپیګم.
اسلام الدین وای چې نیازولی د خپل حق وینا لکه بل ځان ته دښمنان پیدا کړي وو. ما ویل څنګه د بیلګې را کولې او ما هڅه وکړه چې د نیازولی هماغه سندرې پیدا کړم او د ده په خبرو پسې ورغبرګې کړم. وای وری
ملک پاړه بشو وې اپیته ملک نه خوخه ده
لکه څه بیوتې لیو
دا سې لیو چې لیو د لیو غوخي نه خوري غرو کې چلیون وي تو بعد انسان غوخي خوري اوس داسې ملکون دي ځکه چې غار شپت خور خلوت خور به وو
دا وا ب کپلاس روپي وصل به دخص
کپلاس روپي به دوا غشل زره فیس خستو کاغه مندایون به خپل مسکر سره جوړ دوی دا دوا دغه تړه ولا چې غو به کسرونه په مسته پرې شو اډموت بیم شو خو دوی خپل جوبل کول دوه خزو خوان په خدا سې لی چې دوه خزو خوان د وخت ای بده کی رمضان ته پیدا کش پلی وي غونډي کی د نن سوا ناتې کول کې د نوې پکې شروتلې وي چا به پکې په پیدا کړ بالکل د زین نل کېدو چې سوري نوري درته وایي کلندري ورکه کې نن د پکې په مزدوري ورکه کې
ښاغلی نیازولی شهیدیار وایي چې له سیاسي لیډره رانیولې بیا د ټولنې تر یوه معمولي وګړي چې په چا کې مې خو لیدله خبره مې نه ورنغړوله.
مونږ خپل بو وی چې زی جنگیږم زی مخته کیږم خو چې کله مقصد د خیانت شروع شو لکه توپک خرڅوه په غنیمت کې ټګي کوه وسله ویلي خرڅېږي دا راکټ ویلي خرڅېږي دا ظلم ویلي کیږي داسې په کیمپو کې وخیا ببوون مې روخ پرې نخول لیډرون مې روخ پرې نخول عادي چې شینه چې عادي خلکو مینې محبت نه مو جذبار ژوندې کړې او مو زړه ژوندې کړې او بالکل مو د حق نه خبره نه غړوله.
مجاهد غار کرل توپ
فکر تو سی خرج کرد ما پلار خود تجارت کی دی تا پلار با جایو غلده با بوسر ای چلده.
خاغل احسان الله درمل هم وایی چه هغه داسې وخت نه و چې څوک د خپل فردی احساسات په شعر کې ځای کړي، ځکه نیازولی هم اخلاقی او نور مسائل په شعر کې ځایول. خاغل درمل زیاتوي چې که څه هم د ده په شعرونو به د هنر په لحاظ ډیر بحث ونه شو کړی، خو د موضوع او د معنا په لحاظ ډیر څه ورباندې ویل کیدای شي.
پغه وخت کې چې د افغانستان خلک کوچیدلی وو، دلته پوهنتونونه او د اخلاقو مدرسې ورڅ وران شوي وو، کتابونه سوځېدلي وو. هغلته خلکو متکلم نه لرلو چې څه ورته ووایي، اوس کومې خواته رهبري کړي، او دغه چاره یا شاعرانو ته ورپاتې وه، یا جهادي رهبرانو ته، یا ځینو نورو مخورو کسانو ته. شاعرانو جرات هم نه شو کولای چې ډېر خپل فردي احساسات ووایي. په هغې شاعرۍ کې مونږ د هنر ته لحاظه بحث کوو، ډېر بحث نه ورباندې کېږي. که بحث ورباندې کوو، صرف د موضوع او د شاعری د معنوي او د فکري اړخ د لحاظه بحث ورباندې کېږي.
خو د ښاغلي نیازولي شهیدیار یو کلیوال او آشنا محمد طاهر پښتونیار چې په خپله هم شعر او شاعري کوي، که یو خوا وایي چې د نیازولي ځینې ډېرې پند لرونکي سندرې خوښېږي، نو بل خوا پر ده نیوکه کوي چې خپلواک پاتې نه شو او د ځینو سیاسي رهبرانو او ګوندونو په ګټه یې سندرې وویلې.
د ده شاعري ډېره ښه وه او ما خپله خوښه وه. د ده یو عقل تمام په نوم یو کیسټ دی چې په هغه کې د ظاهرشاه نه رانیولې تر دې شپې ګوو ګوندونو پورې ټولې خبرې په ډېرې واضحه ټکو کړي دي. نیازولي سره ډېر ښه استعداد و د شاعرۍ، خو مګر څنګه چې په کار وه هغسې ده ونه کړل. هغه وخت کې شپږ پلټیوې د شپږو پلټیوې ته ځنو ته یې ښه ویلي، ځنو ته یې نه ښه ویلي دي. نو شاعر دپاره داسې په کار دی چې هغه یو ملي شخص وي او په ملي مفکوره پوره ولاړ وي.
خو افغان شاعر او کرکتونکی احسان الله درمل بیا وایي چې که د هغه وخت منل شوي ارزښتونه نقدونو هماغو حالاتو ته به ورګرځو، کنه نو دا به ظلم وي که د ملامت وبولو، ځکه چې هغه هم د هماغې ټولنې غړی و او په هغو وختونو کې د ځینو سیاسي کسانو په اړه د اتلولۍ تصور موجود و.
هغه وخت کې چې د افغانستان د سیاست په اړه او د پاکستان په اړه څه تصور و، دا یو ډول جمعي و او خلکو ته ور زرق شوی و. او شاعر هم د همغې اجتماع یو غړی و. که په شاعرۍ باندې بحث کوو یا نقد ورباندې کوو، داسې نه شو کوی چې مونږ د نولسمې پیړۍ په شاعرۍ باندې د شلمې پیړۍ په شرایطو کې بحث وکړو. د نیازولي شاعري که مطالعه کوو، دا زمونږ معاصرې د کره کتنې تیوري، زمونږ معاصرې سیاسي تیوري، زمونږ معاصر ملي ارزښتونه نه ورباندې تطبیقېږي. نو دې ته به ځو هجرت وختونو ته. په هغه وخت کې د خلکو ذهنیت همدغسې و، زه فکر کوم په دې کې د هغه ګرامر نه دی.
ډاکټر درمل مو همداراز د ښاغلي نیازولي له یوه خصوصیت خبروي چې هغه وخت ځینو ولسي شاعرانو په خپل هنر پیسې اخیستې. خو ده ښاغلي درمل وایي
د نیازولي په خصوصیاتو کې یو دغه هم ډېر یادېږي، دغه وخت خلک ډېر یادوي چې دی یو خوددار او ملنګ سړی و. حتی دی به چې محفلونو ته تللو، په هغه وخت کې د ولسي شاعرانو دغه مزدوري او کاروبار همدغه و چې د خلکو مجلسونو ته به تلل او پیسې به اخیستې. خو دی هېڅکله د کوم کور نه پیسې نه اخیستې، او که ور به یې هم کړي هغه به یې هغه سازنده او ملګرو باندې ویشلې. بیا به که خلکو کومه لونګۍ تحفه ورته وکړه، هغه به یې قبلول. دا یوازې د دې دپاره چې خلکو ته سرور او یو فکر وبخي، د دې په خاطر به تللو او خلکو ته به خپل هنر نمایي کوله.
ښاغلی نیازولي اوس کرونده کوي او وایي چې پټي مې مګې ډېرې لري. دی نن سبا د غریبۍ شپې ورځې تیروي او عمر یې هم هغه دی تر 55 اوښتی دی. ده د یوې راډیو کیسه راته وکړه چې دی پکې میلمه و، او چې کله یې د خپلو مجبوریو له کبله د اورېدونکو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې د کتابونو د چاپ وس نه لري، نو ډېرو غوړې وعدې ورسره وکړې، خو هغه وعدې خړو اوبو یوړې. دی وایي چې زه اوس د خلکو په باټو باور نه کوم.
واورې دې تڼۍ صاحب پوښتنه نه وکړه چې دغه کتاب بیرې نه چاپ کوي. ما ورته چې د ما په خط کې غلطي دي، نو زه څنګه وکړم چې مسخط چاپ یې کړم؟ که ماسره تو کومک وکړي کیدای شي د کتاب چاپ شي. بیا ما درسره خبرې کولې، بیا یو تلیفون رو اوس سړی ته وویل چې ما 2 لکه روپۍ درته بخښتې سه. بیا تڼۍ ډېر خوشحال شو، ډېر خوښ شوی چې زموږ په وطن کې داسې توریالي دي. بیا بل سړي تلیفون وکړ چې ما 2 لکه درته بخښش دي. خو بیا چې سبا شو دفتر نه چې وتو، د ما ملګری وویل چې کینه قدام علاقه تیر کی هغه خلکو تلیفونونه ورکړي، پیسې چې روش د کتاب کوور مو ته ویچ سیبا اسی هغه رادیو نه زور غیالو دا علاقه بیا بستر گاوږي. ایو شیر کی بیا مو یلی وو هغه دې پر زړه کو نخکاروزی خی پی جنوی دا پتی جی کری میچه شل نش پا شایره که اختاش من خکاروزی که تاسی مخی دا حیاوی دا مگو دا چرچن سرو اختایم پا جنجال رختا بوایی والا اما دا سی پتی نیولی دی کنه چه آقا که مگی دی لری دی مخی کنه سروی سروی دی کنه بیا پا دیگه مووی چه جگ بش من خلا که قسم بکلی خاکی ارچا بکلی چرچا کی ارچا برتوی چ شیر نه د سمندر د حق نه پټوی نل دے غلطی کلم په غوټو په هغه سوټو بوټو وسور نو په غوټو ک کوز وو ک پوس د میټول ټکول ای څوک مینه پرې خواله غلطی کلم په غورو په تشه خلی خبرو غوی ګون سملګرو عجاب شیر دی نه پیسې نه مال رښتاب وو حال
ما ویل اوس څنګه د کوم کتاب میتاب د چاپ نیت لري او کنه نیاز ولی ویل
ویل نو غړو ځان صفات خو ما نه دی کړی چې د قوم صفات مې وکړو د خاورې صفات مې وکړو باید د دې خاورې زمن جګ شي موسر کما کړی وکړي د مخکې توپ جواب یې کړي دا پاتې شي د خلکو ته چې ځان سره یې قبر ته یونسو داسې وښیه چې په کیسټ کې به پنځه شعرونه دي چاپېدو وي پنځه به نه وي هلته چې کوم پراته دي په کور کې هغه به پنځه دي چاپېدو وي پنځه به نه وي خو زیان چې دا ټوله هیم چې هره دغه دي دا باید دغه شي ده چاپ شي
د نیازولی شهیدیار غږ نن هم په کیسټو کې ژوند دی د اسلام الدین په څیر د سرسخت مینوال اوس هم سندرې اوري او د ځینې سندرې اوس ورته متل ګرځېدلې دي خو په خپل نیازولی اوس هم شعر او شاعري کوي او کنه ځواب یې په خپل نیازولی شهیدیار راکړی دی
کله چې درد وکسم بس یو شعر روشي یا مقصد داسې څه پېښه وکسم په کور کلي کې اوسني حالات خو دغه دي چې تیم کسي زیم کسم په غرو رغو کې مو اډونه تال دي ترخو مڼو غونته سرونه تال دي چا نه یو غواړم خپل ځان وژني افغان په خپل بل افغان وژني
د مراکې په پای کې مې ترې وپوښتل چې نور به څه راته وایي د ویل چې د هیواد روانو حالاتو ته په کتو خپلو افغانانو ته یو پیغام لرم ما ویل بسم الله
دا هیله لرو چې تعلیم وږي په بچیو بله دا هیله ډېره زیاته زه لرم چې خدای دا افغانان په اتفاق کې هو کله افغانان متحد شول خدای دې متحد کې خدای دې په وزړ کې بیا به دوی خپل دښمن منوي
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
قدرمن اوریدونکو تیر ادبي باسمو د تشبيه پر ډولونو چې د وخت کموالی لوجه مو نشوي کولای بشپړ باس خپور کړو تاسو نن د باس پاتې برخه ووري افغان شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درملله ته وایي چې پټه تشبیه څه ډول تشبیه ده
که چیرې موږ په تشبیه کې تورې ذکر نه کړو هغې ته مقده یا مزمره یا پټه تشبیه وایي مثلا د استاد پسرلي شعر دی چې ای د ژوندون سیند د بشر چیرته وړې دا خلي خاشې دی په سر چیرته وړې دلته شاعر نه وایي چې بشر داسې دی لکه خلي خاشې او ژوند داسې دی لکه سیند دې ته مقده او مزمره تشبیه وایي او کله چې شاعر غواړي چې د تشبیه تورې پکې ذکر کړي هغې ته بیا ښکاره یا ظاهره یا مرسله تشبیه وایي چې مثلا د کروان صاحب شعر دی چې لکه چاړه مې په زړه تېره شوې پر هر دی راکړ د ابراهیم خوب قربان دي شم اختر دی راغټ دلته لکه چاړو می پزړه تیر شوه دلکه د تشبیه تورې په کیږي کده په دې لحاظ تشبیه کارا او څرګند تشبیه دي تشبیه ځینې قسمونه چې دي شکل دی مخې دل بندي شي د دې ارکانو په حساب نه دي دل بندي شي هغه د دې چې یو قسم مثلا ملفوفه تشبیه ده چې په دې کې اول څو مشابهګان ذکر کیږي بیا ورسته په مسلسل ډول یا په مرتب شکل مشابهګان ذکر کیږي مثلا د حمزه بابا شعر دي چې یادونه دی راځي د مخ او زلف مسلسل وسولی هغه تیرې ورځې شپې نه راولي دلته مخ او زلفې اول ذکر شوی او بیا وروسته ورځې شپې ورسره ذکر شوی چې د دغه ډول تشبیه یو مثال دی یو د استاد پسرلی یو شعر دی چې للا صدر وتلې زړه ته مګور پکرکه گوهر دې ماتوي بلی ونی گوهر پتیګه دلته زړه او کرک ذکر شوی بیا گوهر او تیګه ذکر شوی زړه دې گوهر سره تشبیه شوی کرک دې تیګه سره تشبیه شوی چې د ملفوفی تشبیه دې خاصه مثال بلې مفروقه تشبیه ده هغه د چې مشبهګان څنګ په څنګ سره ذکر شي داسې نه وي چې اول مشبهګان ذکر شي وروسته د تشبیه نور خو یو سره ذکر شي د رحمان بابا مشهور شعر دی مخ یو ور خطی سبزه ده نه پوهیږم چې سبزه په ور کې څنګه زرغونېږي په دې بیت کې مخ یو ور خطی سبزه د دوړ څنګ په څنګ سره ذکر شوی دی مخ اور او د خط او سبزی ترمنس د مشابهت یا د سالک سے یو شعر د چې مست شباب خیال شراب غږی رباب غوندي وو جونی خو ډیره مالی دلی خدا ډیره خو په دې کې خیال شراب غږی رباب
دا تشبیه طرفین دی چې څنګ په څنګ سره راغلي د شکل د لحاظه یو ډول تشبیه ده چې تصویه تشبیه ورته وایي چې په هغې کې لومړی څو مشبهګانې ذکر شي بیا وروسته د ټولو سره یوه مشبه بهیرو شي ټول د یو شي سره تشبیه شي. مثلا د درویش دوراني شعر ده چې د شونډو مې د زنګون خوب د زلفو سیوري غواړي زما زړګی لکه ماشوم د اسمان ستوري غواړي. دلته که څه هم د شونډو مې د زنګون خوب او د زلفو سیوري خپل هم تشبیهي صبغه لري خو دا ټول په ګډه د اسمان د ستورو سره تشبیه شوي او هغه مشابهت دا ده چې په دې لریوالي کې او په دې ناممکنوالي کې چې شاعر وایي چې دوی ته رسېدل سخت دي. بله جمع تشبیه ده هغه د تصویه تشبیه معکوسه تشبیه ده داسې ده چې یو مشابه ذکر شي او بیا وروسته څو مشابهګانې ورته ذکر شي. د ارواښاد ننګیال یو شعر دی چې هغلته لرې یو سپین آس ولاړ دی لکه د ګلو پرخه لکه د قو بڼکه لکه د ښکلي یار د سپینو غاښو سپینه برېښنا لکه اوبو کې د ښایسته و ښاپیرو د مړوندونو سیوري لکه د ټولې دنیا سپینه نازولې سپوږمۍ. دلته شاعر غواړي چې یو آس مونږ ته تصویر کړي او هغه مونږ ته راوپېژني د تشبیه په مټ. اول وایي چې لکه د ګلو پرخه بیا وایي لکه د قو بڼکه بیا وایي لکه د ښکلي یار د سپینو غاښو سپینه برېښنا او ګڼې نوره مشبهګانې مونږ ته راوړي. دې ته د تصویه تشبیه په پرخلاف جمع تشبیه وایي چې د شکل د مخې ډلبندي شوې ده. یو بل ډول تشبیه ده د شکل د مخې چې هغې ته مزمیره پټ تشبیه وایي. تشبیه په کې ډېر محسوسه نه وي خو کله مونږ غور به ورباندې وکړو او د شعر ژور ورته کوشو شاعر په کې تشبیه کړي وي. مثلا د خوشحال بابا یو شعر دی چې په ماڼه د مرده شو یو کرایید شي په خندا د جوهري کره ژړا شي. په دې شعر کې په ظاهر ډول تشبیه د سټرکچر سره نه یو مخ خو که لږ ورته ځیر شو شاعر وایي چې په ماڼه د مرده شو یو کرایید شي. ته چې کله خفه شي د مرده شو یو کرایید شي څه مطلب؟ ته چې کله خفه شي دومره عاشقان ووژل شي چې د هغه څوک چې مړي مینځي همدای کاروبار دی د هغوی کاروبار ښه جوړ شي نو د هغوی کرایید شي او په خندا د جوهري کره ژړا شي. یعنی ستا خندا دومره جوهردار ده چې کله چې ته وخاندې جوهر مرغلرې او ټول شیان ارزان شي. په دې حساب د جوهریانو کار خراب شي او د هغوی کره باید غم پیښ شي وژړي. نو دې ته مزمیره پټ تشبیه وایي چې شاعر په کې د تشبیه سټرکچر ډېر پیچلی او پټ کړی وي. د دې نه غیر هم د تشبیه ډېر زیات ډولونه دي چې کره کتونکو یا ادب پوهانو د فنونو استادانو په خپلو کتابونو کې ذکر کړی دي.
ډاکټر صاحب، نوي بحثونه د تشبیه په ارتباط باندې چې کیږي نوي بحثونه څه دي؟
د تشبیه په اړه په فنونو کې ډېرې نوې خبرې نشته. هماغه چې عربي ادبپوهان ورباندې کړي ځینې کره کتونکي زموږ په ادبیاتو هم تحمیلوي. خو خبره دا ده چې تشبیه ته باید د یو بل منطق نه وګورو. اول خبره دا ده چې زموږ کره کتونکي وایي چې تشبیه باید د داسې شیانو ترمنځ وشي چې د هغوی ترمنځ مشابهت ډېر وي چې موږ مشابهت احساس کړو. دغه خبره د نوې کره کتنې په حساب سمه نه ده. حتی دوی وایي چې د ازدادو ترمنځ تشبیه نه کیږي. خو د تشبیه په نویو بحثونو کې یوه خبره ده د تشبیه زاویه څومره چې د تشبیه د دوو ډېرې لرو شیانو سره یا د ډېرې متفاوتو شیانو ترمنځ شوي وي هغومره هنري وي. مثلا د سعدي شیرازي یو شعر دی چې په پښتو یې ترجمه داسې ده چې پای ته مزغم ورسېدی د شپه ځپل یو سبا څومره شوي ځن د روژهدارو د ماښام په شانې. دلته سبا د ماښام سره ورته ګڼل شوی او ماښام او سبا زموږ په ادبیاتو کې د ازداد دي او د تضاد صنعت ورنه جوړیږي. نو په دې حساب نوې خبره دا ده چې کله چې د تشبیه زاویه ډېره پراخه وي او د دوو پدیدو ترمنځ ډېر نادر مشابهت راوسپړل شي دغه نوې تشبیه ده. بله خبره دا ده چې که موږ ومنو چې هنر د یوې پدیدې یا د یوه کیفیت تجسم یا تصویر کوي نو هنري تشبیه هغه ده چې د مشبهبهي حسي وي. که چیرې مشبهبهي داسې وي چې عقلي وي یا انتظایي یا مجرده وي بیا لوستونکی ښه تصویر نشي ورنه اخیستی. د تصویرولو یا د مجسم کولو ډېر قوت نه لري، پکې کمی دي. مثلا یو شعر دی زموږ په معاصرو شاعرانو کې په یوه مجموعه کې چاپ دی چې بوی راځي د نیلوفر لپو کې لکه د ستورو نقرهي خوبونه. اوس شاعر غواړي چې د یو کیفیت دی وی خوشبو پاړه موږ سره خپل تجربه شریک کی. خو دې تجربه دی پاره چې کوم تصویر ټاکی هغه عجیب تصویر دی لکه د ستورو نقرئی خوبونه. د ستورو نقرئی خوبونه فکر کوم چې یو انتظایی تصویر دی، ډېر د تجربې وړ نه دی. د دې په مقابل کې دغه شعر چې ما مخکې مثال ورکړو، د کروان صاحب شعر چې د غونډۍ روح لکه ځلا د ښایسته الماسو، چې مشبه دا یو غیر حسي کیفیت په حسي کیفیت بدلوي. نو که چیرې موږ غواړو د تشبیه نه د تصویر توقع لرو، چې تشبیه دې موږ سره تصویر شریکي یا کیفیت در سره شریکي، هغه شی چې موږ ورباندې تصویروو مشبه به باید حسي وي. په دې لحاظ چې په حسي یا حواسو ته مخامخ پدیدو کې د تصویرولو قوت زیات وي. دا دغه څه دي چې که غواړي چې شاعران د دوی تصویرونه ډېر د حس وړ وي او لوستونکي حس کړي، نو ښه ده چې د تشبیه یو طرف حسي کړي، خصوصا د تشبیه هغه طرف چې هغه د تصویرولو یا د مجسم کولو وظیفه لري مشبه به. یوه بله خبره دا ده چې لکه د مشترک وسط په اساس چې موږ د تشبیه ویش وکړو، مهمه خبره دا ده چې مشترک وسط که وکړی شو چې د تشبیه په طرفینو کې په یو خو کې په خیالي ډول پیدا کو. کله چې تشبیه په طرفینو کې د مشترک وصف حقیقی وي، دغه ډېر خیال پرون کې تشبیه نه ده،
تړلی وي،
ډېر تړلی وي. د دې تشبیهاتو خصوصیت دا ده چې لوستونکي په تخیل کې راشریکوي، د یو څو شیبو دپاره یې په شاعر بدلوي. یو بله خبره چې د تشبیه پړه کې ولو شو، هغه د ابتذال ستونزه ده. چون هنر د عامو خبرو د خبري جملو غوندې داسې خصوصیت نه لري چې موږ د ورسره د تکرار احساس ونه کړو. مثلا که موږ داسې زر ځلې یا لکهو ځلې هم واورو چې د افغانستان مرکز کابل دی، د دې سره موږ چون عاطفي اړیکه نه لرو، یوه خبري جمله ده د معلوماتو دپاره ویل شوې، موږ یې په دې تمام نه اورو چې خوند ورنه واخلو. خو هغه شی چې د هنر لاس پکې شامل وي، د تخیل لاس پکې شامل وي، هغه که وسولیږي د دویم ځل دپاره تکرار شي، د دریم ځل دپاره تکرار شي، زموږ د خوند اخیستلو کچه مو ورنه کمیږي. په دې لحاظ تشبیه د ابتذال او یا د تکرار په وړاندې ډېره حساسه ده. د دې په وړاندې باید شاعران یو دریځ ونیسي، او هغه دغه دی چې هر څه چې دوی غواړي چې تصویر کې باید یوه نوې مشبه بهي ورته را پیدا کړي. د تشبیه د نوي کېدو یو منطق دا دی چې کېدای شي د ګلاب په اړه دوه شاعران خبرې وکړي، خو که یوه مشبه بهي ورته پیدا کړي وي، بل مشبه بهي ورته پیدا کړي وي، د دواړو خبرې نوي دي.
ډاکټر صاحب، په تشبیه باندې مو مفصل خبرې وکړې، په دې وروستو کې مو دا خبرې وکړې چې تشبیه د تکرار تاب نه لري، چې ډېره تکرار شي. څنګه کولای شو چې نوي تشبیهات پیدا کړو؟
نو تشبیهات ډیر غنی منابع څه شي دي. اول لوی منبع دی تشبیهات، د نو تشبیهات مطالعه ده، تاریخی، سینسی، ادبی او حتی هر ډول مطالعه مشاهده د تشبیهات په نوی کولو کې مرسته کوي. مثلا د استاد صالح شعر دی چې روح د زردشت دی د لیمو په ور کې ومسیږي، چې گریوان لکه کتاب دا وستا پرانیزم. اوس که یو سړی د اوستا پاړه، د زردشت پاړه او د تاریخ پاړه مطالعه نه لري، ممکن نه دی چې دغه تشبیه پیدا کی. یا مثلا استاد پسرلی وایي چې له مهره ډکوي څومره چې ووړ وي، ماشوم ته ګوره له مینې جوړ وي، مینه څه غواړي له علی جاهو، څومره چې لوړ وي هغومره سوړ وي. اوس هغه کسان چې لوړ دي یا د مقام په لحاظ لوړ دي، هغه د هوا د سړو طبقو سره تشبیه کول دا سینسي شعور غواړي. که څوک په دې ونه پوهیږي چې دا د هوا طبقې په بیلوبیلو برخو کې څومره حرارت لري، پورته چې ځو حرارت زیاتیږي که یخوالی، دغې تشبیه ته نشي رسیدلی. ولسي اندونه، ولسي فرهنګ، دا هم د تشبیهاتو ډېره لویه منبع ده. مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې ناویسا سترګو پسې ډېرې اوبه وشیندلې، د نامعلوم پړاو په ورک منزل چې لاړه چیغه. دلته شاعر یو اجتماعي دود ته ځیر شوی چې موږ تاسې په مسافرو پسې اوبه شیندو، دلته د چیغه د مسافر سره تشبیه کړی او د سترګو اوښکې په دې مسافر پسې شیندل شوي اوبه. یا مثلا د دیوالونو په چولو کې د توی شوي ویښته، زه هم په سمڅو کې بېدر د دنیا پرېښودم. زموږ حالت دی د هغو ویښتو سره تشبیه کړی چې خلک یې په غارونو کې کېږدي، د دیوالونو په چولو کې. که چیرې شاعر دغه فرهنګي یا فولکلوري او ولسي پېښې ته نه وای ځیر شوی، کېدای شي دغه تشبیه نه وای رامنځته شوی. خپلې تجربې او د فطرت مشاهده ده. مثلا کاروان سی وای چې د وخ د سترګو په څیر خپل یو ځلیدونکو تورو کاروان ستا و د ساده غزل ترنګ ورک. زموږ شاعران اکثره وای چې زما د غزل تورې دي غمیو غوندې ښکلي دي او د لالونو غوندې ښکلي دي او ډېر ځلیدونکي قیمتي دي ډېر. مګر کاروان صاحب خپله تجربه ورسره تړي د وخ د سترګو په څیر ښکل یو ځلیدونکو سرو دا تشبیه هم نوې ده هم ډېره نادره ده هم د شاعر د خپلې تجربې نه منشا اخلي. نو که خپلو تجربو ته سړی ورننوځي د تشبیهاتو ډېره لویه زیرمه پیدا کولی شي. نو په دې لحاظ خپل محیط ته د خپل محیط یا چاپیریال مشاهده خپلو تجربو ته پناه وړل د فطرت مشاهده سینسي او ادبي او هنري او تاریخي مطالعه دا ټول هغه څه دي چې شاعرانو ته د نوو تشبیهاتو منطق او لاره ورکولی شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه عمر صاحب.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.